یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس 14مه ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 15مې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو تلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوس مهال چیرته دی. د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیره کارن دکر وایي افغانان معلولې ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن دکر نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان معلولو ښځو ته باید ډېره پاملرنه وشي، مګر دا ډېره خواشینی ده چې دوی له ټولو اړخونو څخه هیرې شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په چارو کې د ځنډ خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د دې لوی لارې د 1.5 کیلومتر سړک د رغونې کار چې د روان کال په دوهمه نیمایي کې پیل شوی و، ځکه ځنډیږي چې د شیبار کوتل بدیله لاره د ژمي له رارسېدو سره خوندي نه ده. د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال د افغانستان شمال ته د تګ راتګ لپاره د شیبر کوتل له بدیلې لارې کار اخیستل کېده. په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ د تونل په ګډون د دې لوی لارې بیا رغونه به په روانه اوري میاشت کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې نښانې نه ویني چې مسکو به په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتوني بلینکن پرون د امریکا له سی بی ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا مانادارې ډیپلوماسۍ ته لیواله نه ده. د هغه په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې پاوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کوي او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. روسیې همداراز د اوکراین د خرسون ښار په ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتني اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول شوي د توغندیو حملې کړي دي. او د سایبریا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. روسي چارواکي وایي پېښه تېره شپه په نیژنی ورتوفسک ښار کې شوې چې نه نور کسان هم ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دوهم پوړ کې د ګاز د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
بیست هزار انسان که خودشان نه قرآن میفهمند نه سنت میفهمند نه اجماع نه قیاس به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
دا د پوهنتون د استاد پرویز خلیلی غږ دی چې په یو بحث کې ډیر پر طالبانو انتقاد کړی او اوس لا درک دی. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره وایي په افغانستان کې معلولې ښځې له ډیر سخت حالت سره مخامخ دي. په غزنی کې خبریالان له خپل کاري چاپیریال څخه ناراضه دي.
څنګه چې د نارینه خبریالانو لپاره دادخواهی کېږي تر څو هغوی اطلاعات ته لاسرسی ولري، دغسې ښځینه خبریالان سره باید هم مرسته وشي.
د خوست د پوهنتونونو فارغان د راتلونکي ژوند اندېښنو اخیستي.
نن که یو اړخته فارغي د خوښۍ احساس کو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د نورو زده کړو مسولیت هم چوندې اقتصادي ستونزو مشکلات.
په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان ورزو. لمړی موضوع ته طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی نیولای دی او نامعلوم ځای ته یې بیولای. نو موري ظاهرا په یو ټلویزیونی بحث کې د طالبانو پر رژیم له سخت نیو کورستنیول شوی د کورنۍ یو غړی ازادۍ رادیو ته ویل دوی نه پویږي چې اوس مهال هغه چیرته دی خو د طالبانو استخباراتو ازادۍ رادیو ته ویل دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې واوري
20,000 انسان که خودشان نه قرآن میفهمند نه سنت میفهمند نه اجماع نه قیاس به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته
بخاطر د پوهنتون استاد او د سیاسي مسائل شنون کې پرویز خلیلی دی هغه په ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو له سختونی وکورسته پرون لخپلکوره ونیول شو د کورنۍ یو غړی او یو نږدې ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګراونی ولې هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولې هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي موږ بیخي ترې نه یو خبر د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولې و چې بیا تر خوشې کېدو وروسته له افغانستانه ووت طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عرب اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخت جریان په خپل رسمي ټویټر پاڼه خپور کړې د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي د افغانستان وګړي دي په افغانستان کې حق لري هم یې په اقتصاد کې حق لري باید خپل توان او وس په نسبت مې او زمينو ته مساعد شي هم یې په سیاست کې برخه لري باید برخه واخلي هم په نظامي اړخ کې سهم لري باید د وطن ته خدمت وکړي د وطن څخه دفاع وکړي
ترخوای طالبانو د تماس پونوم یو کمیسون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خواني او سیاسيونو یو غوښتي چې وطن تراشي خدا په تاسو حال کړه چې د دې کمیسون لاره یو شمیر په خواني لوړ پوري راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستان وته لیدي طالبانو هم دا ډول راستنو شو یو او په افغانستان کې پات شو یو په خواني لوړ پوري چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دنده نه دا ورکړي د طالبانو د نړیوال ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټول قومونه او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوخه جوړیدونکو نظام ته غاړه نه کړي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیره کرنده کروي افغان معلول خځې له سخت ستونزو سره مخامخ دي میرمن د کرنن سهار پر ټوټر ولیکل داسې محل چې د خځو ته باید ډیره پاملرنه وشي مګر دا خوشینه ده چې دوی هیرې شوې دي لبلې خو د بخنې نړیوال سازمان ویلي افغان جونې او خځې په خپل هیواد گاوند او خپل کور کې خوندي نه دي خو طالبان دا ټولې خبرې ردوي په دې اړه جزئیات به هم امید ظهیر مل اوروي
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارز دافیره چې له دوهی فعالیت کوي د افغان معلولون جون او خوځو وضعیت اندېښمنه کړي کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر معلول خوځو سره خبرې کړې وای متاثر شوی چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده وستل شوی میرمن ډیکر زیاته کړي هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد کورنۍ او ټولنې سره مرسته وکړي د دسمبر 2 د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15% وګړي معلول دي په افغانستان کې د معلول خوځو د وضعیت په اړه د خنډ داسې حال مطرح کیږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقوقو په نقض تورن دي تازه نن سهار د بخنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه خځې چې په خپل هیواد گاوند او خپل کور کې خوندین دي افغان مرمنې دي د سازمان لټولو وخت چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د خوځو حقوقو خوندې کړي په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو ډله فعالانو د بریښنایي صدر اعظم رشی سوناک ته ولیک لیږلې او له هغه یوخت چې په افغانستان کې له خوځو سره جنسيتي تبعیض وننګوي. د خوځو د ائتلاف د بریټانیا له حکومت ته هم غوښتي چې په افغانستان کې د خوځو او نجونو پر وړاندې د اوسني بد وضعیت د څېړلو په اړه یو غونډه جوړ کړي. د لیک کې صدر اعظم رشی سوناک ته د حمله کل شوې چې څو هغه افغان نجونو او خوځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې لګوا سره مخ دي، له دې هیواد د وټو په بریټانیا کې د ژوند کولو زمينه برابر کړي. سکای نیوز چې د دې لیک له محتوای راپور جوړ کړي وای، د لیک له اویاو ډیرو بانفوزه افغان نجونو او خوځو لاسي کړي خو د دوی نمونه یې نه دي لیکلي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي افغان جونې او خزینه نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورسره بل زیاتیږي. د طالبانو په افغانستان کې د جونې او خزینه وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورسره بل د اندېښنو د زیاتیدو په اړه وپوښتل خو وایانتو یانو یې ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزینه حقونه ورکړي. په افغان جونې او خزینه د طالبانو ورسره بندیزونه خزینه خاري حمامونو تفریحي پارکونه او سرپټولو بغالو ته د دوی په تلو بندیز شامل دي. د دې وړاندې دوی لښ پغم ټول کې پورته د نجونو خونځي تړلې، له محرم پرته د خوځو په لری واټن سفر بندیز لګول او مخ پټول هم اجباري کړی دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ماشومانو لپاره پر موجود ټولنیز چاپیریال نیوکه کوي او وایي له ماشومانو سره باید په ډیره مینه چلند وشي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی سمندر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه کورنیو ته څو سپارښتنې لري.
ماشوم خدای تحفه ده د انسان وګړي لپاره. ماشوم یو ډالۍ ده، د هستې یو نوی چیره ده، یو نوی ګل ده، یو نوی ښایست ده. نو دومره ښایستونه او دومره ښکلاوې چې په دې موجود کې راټولې دي، دا څه ډول طبیعت ته اړتیا لري؟ دا یو داسې طبیعت ته اړتیا لري چې د ده زړه، د ده حواس، د ده ذهن، د دې نازک طبیعت پکې ښه وغوړېږي. نو دا ډول طبیعت پرته له یو مینهګر باغستانه بل شی نشي کېدلی. ماشوم یوازې د مینې په باغستان کې طبیعي وده کولی شي، طبیعي رشد ته رسېدلی شي. هغه خدایي وړتیاوې چې په دې کې دي هغه بربنډېدلی شي او د رښتینی اصیل او بلوغ ته رسېږي. داسې یو بلوغ ته چې هم پکې ځان پیژندنه شامله وي، هم خدای پیژندنه شامله وي. نو د ماشوم لپاره دا ډول یو چاپیریال پکار دی. خو په خوشینۍ سره چې زموږ سنگستان او زموږ ډبره شوی چاپیریال د ماشوم د دا ډول خدای طبیعت د زلول او غړول لپاره لکه زهر داسې دی. موږ د ماشوم لپاره د غړېدلو د ودې ټول فرصتونه وربند کړي دي. افغان ماشوم نن ورځ د فزیکی لوګې تر څنګ لیسی لوګې، لاتیفی لوګې، له ذهني او رواني لوګې سره مخ ده. تاسو خپل فکر وکړئ چې یو دا ډول خدایي ګل چې په څلور پنځه ډوله لوګو کې راایسار شي، د دې وده به څه وي؟ له دې نه به شک چې یو معیوب وګړی راستریږي. داسې یو وګړی چې نه یوازې دا چې د ځان لپاره به عذاب وي، بلکې د ټولنې او ولس لپاره به هم عذاب وي او کورنۍ خبر سره کړیږي کړیږي. متاسفانه چې وضعیت او شرایط دا ډول دي. نو بیا هم زما وړاندیز کورنۍ ته دا ده چې ماشوم تاسو ته یو خدای ډالۍ ده، شکر باندې وباسئ او په ټول وس سره هڅه وکړئ چې د دوی لپاره د مینې تر ټولو ممکن کوچنی باغستان جوړ کړئ، ترغو چې د دوی هم حواس، هم عواطف او هم نور طبیعت روغ راو زرغون شي.
د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انور وفا سمندر و چې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت خبرې کولې او کورنیو ته سپارښتنې درلودې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هغه خوستی ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغان شوي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وايي په اوس وخت کې د دوی لپاره کارموندنه ډیره سخته ده. دوی وای کورنۍ یې د دې لپاره ور باندې شپارس کله زده کړی وکړي چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په اوسنیو حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنۍ د هیلې به پوره کړی شي.
په خوست کې هغه شمیر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کېږي او نه په دې ځای کې د ماسترۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیرې سرته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو مرستندویه بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
نن که یو اړخته فارغي کوي د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسؤلیتونو او د نورو زده کړو مسؤلیت هم چنده اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ ځوري کوو. یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی، نو په همدې اساس موږ له ټولو مسؤلینو تجارانو هیله دا ده چې زما په ځان کې چې زه څوک وینم هغه نور زده کړې لاندې دوی ته د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هلې ځلې دوامدار وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي د اردو ژبې په څانګه کې خپلې زده کړې ترسره کړې وایي کورنۍ دا شپاړس کاله زده کړې د دې لپاره ورباندې وکړي چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه پاره شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړې دي او کوم خورۍ مو چې کړې دي هغه عباس لاړې نه شي، موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کړو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډېره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسترۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه ده چې پرتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې پرتلونکي کې موږ ماسترۍ وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پوهنتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپلو خبرو کې محصلانو ته پټینګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مه کوئ او هڅه وکئ د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړئ.
شیخ زاید پوهنتون رهبری هڅه کړې چې د دوی لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکترا تر کچه ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکي ویلي بل چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوی بیان نن په داسې حال کې عملي شو چې لویدیځ هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې کمزوري کړي، خو روسیې ویلي دي چې که حتی د تیلو د تولید کمولو ته هم اړ شي دا پریکړه یعنی د جی اول لوري ټاکل شوی بیه به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د وروستي حد د ټاکلو هرکلی کړی. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژۍ د چارو سلاکار د یکشنبې په ورځ وویل هیواد به خپل تیل پر هغه بیه ونه پلوري چې لویدیځوالو ورته ټاکلی ده، حتی که په دې خاطر روسیه مجبوره شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیه د تیلو د تولید له پلوه په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې د جمعې په ورځ په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره $60 بیه وټاکله، خو ویلي و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیه باید $10 ته راکښته کړل شي. اروپایي اتحادیه هم د روسیې تیلو ته د بیې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بای د ټاکلو هرکلی کړی، خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د $60 بای ټاکل به له جګړې څخه د روسیې پر اغرزولو لږ اغیز ولري. روسیې ویلي چې د خپل تیلو لپاره به نور پیرودونکي عمومي، خو له دې سره سره دا پریکړه خطرناکه او د روسیې د صادراتي تیلو د بیې د کمولو لپاره د لویدیځو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې روسیې په داسې حال کې خپل اومو تیلو ته د لویدیز له لوري د شپېته ډالر بای له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د زینو راپورونو لمخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په وش پېته ډالر پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپل مشتریانو ته تیل په 15 سلنه تخفیف پلوري. د لویدیز تر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 15 سلنه تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره 15 ډالر به سره موافقه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالټیک د سیمې هیوادونو په ورستي ورځو کې پر فرانسې وروسته لدې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وړاندیز وکړ چې که روسیا د خبرو لاله لري د جګړې پر پای ته رسولو سلا کیږي لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګ پوری امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان روانو چارو ته راګرځو او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنې ته راګرځوم چې ملالی بشیر چمتو کړي.
میرر برتانیایی ورځپاڼه په افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند پر مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د هغه پر دفتر د ځانمرګ بریټ په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې په بریټ کې یو کس ووژل سو او څو ساتونکي ټپیان سول، خو د طالبانو امنیتي کسانو بریټګر مخکې لدی چې ودانۍ ته ننوځي په ډزو وواژه. مقاله د مجاهدینو د پخوانی مشر ګلبدین حکمتیار له قوله لیکلي بریټګرو له چاودیدونکو توکو ډک واسکټونه او چادرې اغوستي وي. ورس تلولو چې تر اوسه روشانه نه ده چې دا برید چا کړی وو او هیڅ چا مسؤلیت نه دی منلی. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې په همدې ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم دزی وسوي او ویل سوي چې دا د پاکستانی سفیر عبید الرحمن نظامانی د وژلو هڅه وه. د پاکستان سفیر ته زیان نه دی اوښتی خو یو ساتونکی یې سخت ټپي سو. په مقاله کې یادونه شوی چې یوازې یو ورځ مخکې تر دې بریده پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د منظمو سوي تروریستي حملو مخه دی ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چار وزارت یو ویان پر سفارت بریټ په سختو ټکو وغانده او وی ویل چې دا ډول پیښو ته به اجازه ورنکړي چې په کابل کې سفارتونه له تهدید سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د فوټبال ټیم په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په سر کې ولولو چې د نارینه وو د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د هر هیواد بیرغ پورته کیږي، ملي سرود ویل کیږي، خو د افغانانو لپاره په دغو سیالیو کې ګډون ورسته له هغه یوازې یو هله پات ده چې د طالبانو یو ځل بیا واکته لرسېدو سره دوی ارس ول چې خپل هیواد پرېږدي. ورسته ولولو چې طالبانو د نجونو او شذو پر لوبو بندیز لګولې دي او د شذو د فوټبال ملي ټیم اوس هم لدی پریکړه اغیزمن دي، که څه هم غړي په استرالیا کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا ټیم د رسمي ټیم په توګه نه پیژني او نه هم فیفا چې د فوټبال د مدیریت نړیواله اداره ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي هغه جونی چې د فوټبال کولو په خاطر یې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو اوس اجازه نه لري چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د مقالې په وینا دوی له فیفا غوښتي چې بیرته دی د افغانستان برخه فعال کړي چې شذې د خپل هیواد استازیتوب وکړای شي.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو څو دقیقو کې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په غزنی کې میشت خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لا هم ستونزې لري. دوی وایي تر اوسه پورې هر اړخیز معلومات نه ورکول کیږي. په دې اړه د یکشنبه په ورځ د غزنی د خبریالانو او د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ یوه ګډه ناسته وشوه. په دې ناسته کې خبریالانو د غزنی له والی او یو شمیر نورو ادارو د ادارو له مسؤلانو سره خپل ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او همدارازې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دغه ناسته د غزنی ولایت په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې خبریالانو د غزنی له والی او د یو شمیر نورو ادارو مسؤلینو ته خپلې ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او دغه راز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار درلود. په سهیل ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ګلاب الدین امیری وویل په دغه ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي وضعیت شونه دی او ډیری شمیر خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. هغه غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت پر وخت له خبریالانو سره هر اړخیز معلومات شریکوي تر څو رسنۍ خپل سپیڅلی رسالت په صحیح وخت او خپلو هیوادوالو او خلکو ته ورسوي.
کمیټه مسؤلیت خبرنګاری افغانستان در
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په مرکزی زون کې هڅه کوي او غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي او ترڅنګ د رسنۍ او دولتي چارواکو ترمنځ اړیکې زیاتې کړي او همدارنګه دولتي ویندویان فعال شي چې له رسنۍ سره پر وخت معلومات شریک کړي.
دغه راز خبري اعلانو اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق او په افغانستان کې د قانون لمخې او پیژندل سوی حق وګاڼو او وی ویل. غزنی میشت خبري اعلان په دغه برخه کې ستونزې زیاتې لري او پر وخت یې دغه ستونزو د حل غوښتنه کوي. د خبري اعلانو لړلې د آشنا رادیو خبريال مریم ساپوي وویل خبري اعلان چې د ټولنې د سترګو حیثیت لري او اطلاع رسونه یې یو له مهمو دندو ګڼل کیږي په دغه برخه کې له خورا ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بالکل باید د څنګه چې د نارینه خبري اعلان لپاره دات خواهی کیږي تر څو هغه اطلاعات ته لاسرسی ولري او وکول شي رسنۍ کې فعال ونډه ولري. دغه سي خزینه خبري اعلان سره باید هم مرسته وشي، دوی ته زمينه مسايده شي تر څو دوی بیرته راشي او خپل فعالیتونه چې مخکې تر سره کول هغه فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
اغلی ساپوی د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې څخه هم غوښتنه وکړه چې د شجنه خبري اعلانو په زیاتوالي او فعال ولو کې ونډه واخلي.
باید خپل د خبرنګارانو د خوندیتوب کمیټه د لپاره ډیر کار وکړي تر څو هغه خزینه خبري اعلان چې مخکې مهمه ونډه درلوده دوی کار کول او په مختلفو رسنیو سره کار کول او هغه په کور کې ناس دي، باید دوی ته د کار زمينه برابره کړي تر څو دوی بیا راشي او خپل فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
خو بل لور ته بیا په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکو غزنی میشتو خبري اعلانو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به ستونزې هواري کړي. د دغه ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده وویل موږ په هر اړخیزه توګه د رسنیو ملاتړ ته ژمن یو، خو له رسنیو او خبري اعلانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ملي ګټو ته په پام خپل فعالیت وکړي. نوموړي دا هم وویل که د دپو اداره کې هر مسؤل کس له ژورنالیستانو سره د شریعت خلاف عمل ترسره کړي پر وړاندې به یې کلک دریږي او مسؤل کس به د قانون منګولو ته سپاري. دا غونډې په پای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي حمید الله نصار هم خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې ټولې هغه ستونزې به حلوي او له اړوند ادارو سره به یې شریکوي چې دا مهال خبریالان ورسره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خاصه د انمن د غریش سره خبري کوم. دا مرسته پر برابر می خبري کول او دا مرسته را چې وره مستخبار لانی وې شل شي دا سره کم کار وي وره. نو هغه وخت مو خبر شو دوه مو درې مو خبر شو یې مرسته راغله. دا هغه اول ورځ دوه مو خبر لا ولاتي نو وره ولاته ځان غم نه مخسته دې ته خدای مې سینا ستاسو اوس منا دا یم دې نو بوتي لري خواران نشي لري لته اول دلته موږ یو هم سایه دی بل ورځ ته ما بوتي واکره خواري کې ته نو بالا دې زستړی دی او دا چې ستړي خلک تا خواران دی نو هغه دا چې سړي ته ورتي چې ور شي بیا دا کې یو شی ولري هغه سړي ته ورتي نو دا زادې راځي سره دې راځي مننه زما واسه ته پک کار وکي وره تسوزي می دا زو سلام. السلام علیکم. ازادي راځي زنده باد.
السلام علیکم. دا زاده رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. روجانا دغه اوسنه کوم نظام چې دی دا خو په سلو کې وو پیسه د خلک کې راځي نه عام شلو دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراض دی او دا ډېر یو پسمنده او بیکار حکومت دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درش پوری د سحج د خامد ما د حکومت څخه د هله د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي اوس خو به حکومت هم پرې ولاستوي د غم ولې نه خوړ کیږي لارې خراب دي مریض موټر ته راځي تر ولایت پرې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کی نو زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې د لارې غم وخوري وسلام د احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوهمه برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په خبرونه کې چې اسد الله لودین یې کوربه دی په افغانستان کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام د چپو او هم دراز د منځنیو چپو د بندیدو او په ټول هیواد کې د رسنیو د وضعیت په اړه بحثونه لرو خو دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولای او نامعلوم ځای ته بیولای دی ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو ټلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوسمهال چیرته دی د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی بیولی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کارنده کروي افغان معلولې ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي میرمن د کرنن سهار پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان معلولو ښځو ته باید ډیره پاملرنه وشي په داسې حال کې چې دوی له ټولو هیرې شوي دي او ځکه نو دا ډیره خواشینه ده د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په چارو کې د ځنډ خبر ورکوي د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د دې لوی لارې د 13 کیلومتره سړک د رغونې کار چې د روان کال په دوهمه نیمایي کې پیل شوی و ځکه ځنډیږي چې د شیبر کوتل بدیل لاره د ژمي لاره سدو سره خوندې نه ده د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال د افغانستان شمال ته د تاګ را تاګ لپاره د شیبر کوتل له بدیل لارې کار اخیستل کېده په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ د تونل په ګډون د دې لوی لارې بیا رغونه به پر روانه اوري میاشت کې بیا پیل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې نښې نښانې نه ویني چې مسکو به په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري انتونی بلینکن پرون د امریکا له سی بی ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویل روسیا مناداري ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه لري دغه په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي په وروستیو څوونیو کې د روسیې پاوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمه په بخمود خار کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی روسیې همدارس د اوکراین د خرسون خار پر ځینو ساحو چې 13 میاشت د روسیې تر اتم میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول شوی د توغندیو حمله کړي دي او د سایبریا په مرکزی برخه کې په یو څو پولیسو ودانې کې لکتر لګ شپه کسان وشل شوې دي روسی چارواکي وایي په خطر شپه په نیژنی ورتوفسک خار کې شوې چې نه نور کسان هم ټپیان کړي دي د لومړنۍ معلوماتو لمخې د چاودنې علت په دوهم پوړ کې د غاز د ډبی لیک کېدل و چې د چاودنې په نتیجه کې د ودانې ډیره برخه هم نړیدلې ده
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځان کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د خبریالانو ملاتړ بنسټونه او خبریالان وای وخت د طالبانو لرسیدو وروسته پر آزاد رسنیو کړی تنگ شوه طالبان که څه هم وای چې آزاد رسنی د اصول لمخې فعالیت لري خو د خبریالانو ملاتړ د طالبانو لخوا وزه شوی تګلارې د بیان ازادۍ او رسنیو سانسور بولی د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ازادي رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو پر اف ام او منځنیو سپو هم بندیز ولګاوه پښتنې دادی چې آزادې رسنۍ د افغانانو لپاره څومره مهمې دي د دغو رسنیو محدودول په څه معنا دي او د خلکو په ژوند څه اغېز کوي د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم. د بحث دوه میلمانه هم رابلل شوی، د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر. میلمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکی همکار می اشاره کوي چې دواړه میلمانه استودیو سره وصل شوی. مجددي سپستړي مشي بحث بل تاسو نه پیل کو. په افغانستان کې د بیان ازادۍ تاسو څنګه ارزوي؟ د طالبانو دادی شاوخوا یو نیم کالو وته دوی ادعا کوي چې آزاد رسنیو ته د فعالیت زمينه برابره کړي.
مننه لودین صاحب. لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او زموږ ورور ملنه بحث ته کس مکه په خوات الله شو خو د سید سنتو مکه په خوا کې هم اول د دوره جمهوریت کې لیدل لري. خو بیا اخر وختو کې یو څه وضعیت خو او کله چې اسلامي امارات واک تر لاسه کړ وضعیت ځنه ځایو کې ډیر خو او ځنه ځایو کې ستوده و. خبري اعلان نیول کېدل یو خو زموږ د تبلیغات داسې و چې اسلامي امارات بریالی شي نو هیڅ رسنۍ به پاتې نه شي، ټول به وتړي. خو کله چې موږ ولیدل چې ځانګړي ځواکونه دې دپاره ګمارل شوی و چې د رسنیو امنیت واخلي مرکز او ولایتو کې، دا ډېر یو د موږ ته د امید وړ یو اقدام و او موږ هماغه وخت کې وستایل. خو بل خو ځنه ځایو کې رسنیو او خبري اعلان وځورول شو، وحل شو، ونیول شو، دا بیا یو بیل دغه و. او دې سره اقتصادي ستونزه د سی وضعیت کې موږ ورسره مخامخ شو چې د 1500 رسنیو نه زموږ 215 رسنیو بندې شو چې د دې لمنځ نه تقریبا زیاتره یعنی د 240 پورې اقتصادي ستونزه له عمله بند شو. او دې باندې اسلامي امارات چارواکو هم اندېښنې ښودل. خو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزه وه چې درې ویاندیان وه چې هغوی سره ټول رسنیو باید تماس نیولی وه چې ډېر یو سخت کار وه. وروسته یو څه پرمختګ وشو، اطلاعاتو ته لاسرسی وضعیت ښه شو، ولایتو کې او مرکز کې یو څه ګمارنې وشو چې ویاندیان هغوی ډېر ښه یو فضا رسنیو ته رامنځته شوه. او ورځ تر بله مقتهم دغه نیونه وهلو تکول کمیدل او هم رسنیو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ښه زمینه، خصوصا کابل کې مسایل اول مسایل شوی و. ولایتو کې هم ځینې ولایتو کې ښه و، ځینې ولایتو کې محدودیتونه و ستونزه. خو مګر ورځ تر بله ځینې مسایل رامنځته شو. مثلا د رسنیو قانون اعلان شو چې هغه هماغه
بله مجددی صاحب او بخیر راځي. اوس وخت کې خبرې کو، اوس مهال چې تاسو عملا په کابل کې د رسنیو وضعیت ساری، اوس مهال د بیان ازادي وضعیت څنګه ده؟ په ظاهر خو د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ نشته. مثلا امریکا غږ او ازادي رادیو کې بیل یادولای شو چې لکم فشار پرته افغانانو لپاره خبرونه کوي بدون لدې چې رسنۍ یا خبرونه یې سانسور شي. اما اوس د افم څخه بند کړی طالبانو، فکر نه کوي چې دا د بیان ازادي پر وضعیت باندې یا د بیان پر ازادي برید دی مستقیم؟
او دقیقا شخص اندېښنې زموږ او د رسنۍ د ټولنې اندېښنې دي. هغه څه چې تاسو ویل زموږ که زه دغه خبر هغه وخت ما واورېدل چې زه افغانستان نه بهر وم، او زما دا دغه نه کېدل، باور نه کېدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی وي. خو زه چې هغه د همات سره ټویټ ته لاړم او ومې لیدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی، رښتیا دا د ټولو د اندېښنې وړ تصمیم و. خو زموږ تمه همدا و، څنګه چې اطلاعات فرهنګ وزارت وار وار په دې تاکید کړی دی چې باید هر تصمیم د رسنیو د تخطي کمیسیون له لارې ونیول شي، مګر دغه تصمیم په خپله وزارت د کمیسیون د پریکړې دغه یعنی د کمیسیون اصلا یو ور ماچ تاسو وکړ دغه موضوع کمیسیون ته تللی وو، هلته ویل شوی وو چې باید دغه موضوع باندې خبرې وشي. نو په هر صورت سره دا د آزاد رسنۍ خصوصا همدغه آزادۍ رادیو دی کې زه دا مویل شم، ځینې خبرونه زه په خپله اورم ځینې وختونه، چې زه داسې د رسنیو له خوا داسې بعض وخت خبرونه خپرېږي چې زه یېرېږم چې د کور نه ووزم، نو چې بیا ووزم یا تحقیق کوم او یا ګورم چې داسې په دغه حد ستونزه نه وي. خو دغه مسایل موږ کولی شو که چېرې ازادۍ رادیو یا هر رسنۍ داسې ستونزه ولري، دغه مسایل د خبرې له لارې او د کمیسیون له لارې باید وڅېړل شي. استازي او هر څوک چې دلته استازي وي یا آنلاین کولی شي چې چارواکو سره خبرې وشي. نو که چېرې داسې یو تېروتنه شوې وي دې کې شک نشته، کیدای شي یو ورځ د ملي راډیو تلویزیون هم داسې یو څه ستونزه ولري، دغه دولتي رسنۍ به یو ستونزه ولري. خو دغه لارې تلل نه دی، دا نه یوازې چې دغه افغانستان ته مرسته نه کوي، دا یو بد انزور د افغانستان نه بهر باسي. او هغه رسنیز کارکونکي چې دنن افغانستان کې کار کوي دا به هغوی باندې هم بد اغېز وکړي.
بله مجددي صاحب،
نن دا وتلل شو، سبا یو بل رسنۍ به وتلل شو.
افغانانو لپاره، افغان ولس لپاره پیغام څه کېدلی شي؟ ځکه ازادي راډیو تاسو حتمان اوریدله، شاهدان یې چې په ټول کلیو باندو کې خلکو هم د ازادي راډیو اوریدل، مثلا لمتقاعد نه نیولې خپل شکایت ورته ثبتو تر بي ځای شوی کاس پوري، یا مثلا تر معلم پوري، یا مثلا تر سرباز پوري، ټول هم د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه او شکایتونه را لګل. یعنی په یو ډول خلکو اوریدل، د خلکو د کور شریک و.
او دې کې شک نشته په هر برخه کې، که کرنګر په کرنده کې و او که یو کارګر په خپل هغه مسلکی کار کې و، که هر څوک په هر ځای کې وو ازادي راډیو ورته ځنګړې دغه برنامه درلود. هغه برنامه چې متاسفانه په دغه کموک یوازې هغه دولتي رسنیو ته پام وکړو، نو هغوی په دغه کچه نه برنامه لري او نه هم د دغه برنامه ځای نیولی شي. نو دا نه یوازې چې رسنیز ټولنې ته یو اندېښنه رامنځته کوي، حتی هغه خبر په خپله ما مخکې ورته اشاره وکړل چې هغه کروندګر چې خپل کرونده کې هم رادیو ځان سره ولي او د دغه کرنیز برخې معلومات دغه کوي اوري او نورو برخو د افغانستان د حالاتو نه خبر دیږي،
مدام څنګه محرومي دي
او دغه روحیه باندې بد اغیز کوي.
یعنی مجموع کې تاسو وایي چې ولس باندې ناوړ اغیز کوي د ټولنې په بیلابیلو برخو. ډیره مننه مجددي صاحب، سلامات او سیرازي چې بهیر صاحب سره هم لږ ذره خبرې وکړو. بهیر صاحب، تاسو په نظر په افغانستان کې د بیان ازادي څنګه وضعیت کې ده او د ازادي رادیو امریکا غږ پر اف ام څپو او منځنۍ څپو بندیز په څه معنا کېدلی شي؟
زلم رئیس تاسو تاسو قدرمن اوریدونکو ته ملمت خپل احترامات وړاندې کوم. په دې شک نشته چې افغانستان د 15 میاشتې نه راپدې خو په مختلفو برخو کې د ستونزو سره مخ دی. د بیان ازادي هم د ژوند یو برخه ده او له شک پرته ځان منه شوې ده، خو ستونزه دا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې په خاص څنګه تعبیرې ده یا په هر ټولنې کې څنګه تعبیرېږي، د اسلامي امارات سره څنګه تعبیر دی شي. اسلامي امارات د بیان ازادۍ ته د دوی د قول اجمن دی، خو چې اسلامي ارزښتونه او د افغاني عنعناتو او د نظام د ننګونې په برخه کې.
بله بهیر صاحب، بهیر صاحب غږ مو
نظام د
خپل راځي مهرباني.
دا چې اسلامي امارات د بیان ازادۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، تر ډیره پورې من حیث نظام پرسنه باندې هم یو اخلاقی حق جوړیدای شي چې هغه ته پابند ووسیږي. د ازادۍ رادیو او یا د امریکا غږ رادیو چې په اف ام سپو باندې خبرېدل په ولایت کې د یو دوه اړخیز تعهد یا قرارداد په اساس باندې د نظام سره ثبت وي، په پخوانی نظام کې راجستر وي. کله چې د یوې رسنۍ قرارداد پای ته رسیږي، هر نظام او هر ټولنه یا هر رسمي اداره
خپل اصول او شرایط لري. کله چې دوه اړخیز تفاهم پاغې کې نه وي، زما معلومات داري چې دا رادیوګان بند شوی نه دي، بلکې د جوازونو تمدید یې پای تر رسیدلی، جوازونو نیټه پای تر رسیدلی ده، او بیا تمدید ورته اسلامي امارت نه دی کړی. دا په دې معنی نه دی چې هغه به جبر کړی وي په دې باندې چې باید خپل رسنۍ بندي.
دوی رسمن اعلان وکړي چې اف ام سپه او منځنۍ سپه په افغانستان کې بند شول. زموږ رادیو ستار رادیو فعالیت لري په انټرنیټ او لانډو سپو کې خبرونه لري، اما دوی اف ام سپه بیل دي چې لمخ کې نه یو خبر ورکړي. موږ دوی سره په تماس کې وو، هر ورځ د دوی د ویاندویانو نظرونه تاسو اوري. موږ به بحثونه ته دوی راغوښتل، یعنی دا تصمیم داسې دفتن او سملاسی نیول شوی لکه څنګه چې مخکې مجددي صاحب وویل. هغه د رسنیو کمیسیون هم تر ډیره په کې داخل یا په کې شامل نه وو.
زه ډیر دقیق معلومات نه لرم، خو دا معلومات چې د ما د کله چې د لوري نه پوښتنه کوي، دغه وایي چې جواز نه پای ته رسیږي، او موږ کله چې جواز پای ته ورسیږي، موږ بیا نه غواړو چې یوازې د یو اړخ په تفاهم باندې جواز تمدید کو، بلکې موږ خپل غوښتنې دي. هغه غوښتنې که کومه رسنۍ په نظر کې نه نیسي، نه تنها چې ازادۍ راډیو او د امریکا غږ، بلکې هر راډیو هر رسنۍ مکلفه ده چې د مطبوعاتو قانون او یا د مطبوعاتو وختنه په نظر کې ونیسي. البته په خاني قانون لا وشوي د اسلامي امارات په خاني قانون ته متحد ځان نه بولي او وختنه لري. خو د دې په څنګ د بیان ازادي مطلق دلته په افغانستان کې فشار شته، یا په افغانستان کې تر اوسه پورې تر ډیره پورې نظامی چاپیریال محاول رامنځته دی، او هغه حاکم دی، تر ډیره پورې تعامل خشن دی. خو یو شی چې واضح دی، هغه دا دی چې د اسلامي امارات تعامل زي دفاع نه کوم، په یوازې د وضاحت په شکل باندې وایم چې واضح دی، هغه چاته اجازه نه ورکوي. مثلا زنانه او تیویری دی، خزینه او تیویری چې بغیر د ماسک نه په تلویزیون باندې نه را څرګندېږي. اوس کدی ته موږ وایو چې دا فردی ازادي ده، او که فردی فشار دی په یو چا باندې، او یا د ازادۍ د بیان د ازادۍ سره نه مخته، دا به کېدای شي په نورو ټولنو کې صحیح وي. خو افغانستان کې یو نظام غوښتنه واضحه غوښتنه لري چې زه تاته اجازه درکوم، خو په دغه ماحول او په دغه اصول باندې اجازه درکوم. نو زما په نظر باندې چې د افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره پورې هغه توقع چې زموږ وه د اسلامي امارات نه یا طالبانو نه، د هغې برخلاف اوس هم تلویزیون شته دی، اوس هم ښځینه ویاندویانې موږ لرو، وبخښې ښځینه کارکوونکي د رسنیو لرو. موږ اوس هم په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ لرو چې فعالیت لري. دا ټول په دې معنا دی چې تر ډیره پورې د بیان ازادۍ ته تعهد شته دی، او هغې ته ازادي ورکول کېږي. خو اسلامي امارت یو خپل نه تنها د بیان په برخه کې، بلکې تعلیم په برخه کې، د خزو د کار په برخه کې، د خلکو سره تعامل په برخه کې، په سیاسي احزاب فعالیت په برخه کې، د ژوند په هر برخه کې اسلامي امارت خپل لیدلوری لري. دا چې دلی لوري په تر کومه پورې دنیاوال ومني یا افغانان به
بهیر صاحب پښتنه هم دغه ده چې همدغه لیدلوری یا همدغه تګلارې بهیر صاحب دغه تګلارې چې رسنوي ته واستول شي دوه ځله حتما بس تاسو هم په ذهن کې وي چې دغه دوه ځله تګلارې دی جوړ کړی رسنوي ته ولېګل چې مثلا په ډرامو کې د خځې کار نه کوي، بعضي تګلارې و ټاکلې مثلا د دوی په مشرانو باندې وکی نه کیږي، انتقادونه بنه کیږي. نو فکر نه کوي چې دغه تګلارې له بیان ازادۍ سره سر نه لګوي؟
مو طبعا دا چې انتقاد باندې کوي، دوی انتقاد ته په دوه سترګو باندې ګوري. یو دا چې د اسلامي نظام اعلان کړی دی، په اسلامي نظام کې د شخص توهین تر مطبوعاتو اخواته ممنوع ده. یعنی یو چا شخصیت ته توهین نه کوي. موږ په بیان ازادۍ کې ګورو چې کېدای شي یو چا کاریکاتور نشر کړي، او د یو چا په الفاظ باندې، یو چا په کردار باندې ته یو اکشن وکړي. خو په اسلامي نظام کې د اسلامي اصول د مخه نه دی، چې توهین هغه چې مشرتابه وي او هغه چې د مشرتابه استاد وي، دوی دې ته توهین وایي. او دته د
توهین او انتقاد خو یا سپکاوی خو ډیر توپیر لري سره بهیر صاحب. رسنۍ لنیوکونه منع کړی دي.
انتقاد ډیر واضح دی، زه دې ترازم انتقاد ډیر واضح دی. انتقاد دې ته وایي چې یو غلط کړی وي، ته چې دی و چا غلا کړی وي، د هغه غلا رسنۍ ذکرې او د غلې شکایت وکوي، دا انتقاد دی. یو سم یو څوک په چا باندې په حکومتي اداره کې ظلم کوي، د هغه حق نه ورکوي، او ته انتقاد وکوي، دې ته دوی انتقاد وایي. اما چې راځي یو څوک ننګوي چې د اسلامي نظام نه پويږي، یا یو څوک ننګوي چې مثلا د اسلامي نظام تعبیر ستا غلط دی، دا دوی دې ته توهین وایي. او دې ته زه د نظام دفاع نه کوم، زه د نظام استاد نه یم، خو دا یوازې هغه واقعیت په افغانستان کې تیریږي، د هغه یو انځور وړاندې کوم. دا چې اوس دوی څومره ازادي ولرلی شي، او دوی څومره په اسلام کې کومه ازادي دغه خلکو ته ورکړي، او دا یاده چې په اسلام کې کوم نیونه ده. موږ په اسلامي نظام کې دوه برخې لرو، یو نزا یو حاکم کې دی ډیر آزاد خیال وي، هغه د خپل ځان په انتقاد باندې هم حوصله ولري هغه کدی شي د نظام پرابطه هم حوصله ولري شي خو یو بل حاکم دی هغه په مطلق شکل باندې او د مثال نه موږ لرو هغه په مطلق شکل باندې یو 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 تیز حاکم دی هغه انتخاب ته اجازه نه ورکوي دا په دې معنی نه دی چې یو چا حق طلب کیږي خو د ازادۍ په برخه کې زوایم چې د اوس هم زموږ په فیسبوک باندې انتخاب کیږي په ټویټر باندې خلک انتخاب کوي خپل غوښتنې مطرح کوي په کومو ادارو کې چې غلا شوی وي رشوت خوړل شوی وي فساد شوی وي د هغه انځورونه او عکسونه او اسناد نشریږي او بل اخره ما ته ډیره دا هم دلی دي چې بعض ځایو کې په تغییر د خلکو کې هم تاثیر درلودلای دی سره حکیم تاین شوای دی یو ځای والی تاین شوای دی یو ځای موین تاین شوای دی یو ځای رئیس تاین شوای دی هغه سم چلن نه دی کړی د خلک سره بد چلن کړی دی د همدې چلن په اساس باندې هغه د دندنه ګوښه شوای دی خو دې معنی نه ده چې موږ به هم اوس هغه ازادي ولرو کوم او چې موږ په جمهوریت کې لرله دا وجه ده
نو اوس لپاره ښاغلی بهیر تاسو څه فکر کوئ
ازادۍ ته متحد و
او تاسو فکر کوئ چې د ازادۍ رادیو امریکا غږ رادیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مجددي سپورته اشاره وکړه چې هر کلیو باندې ته ځان رسو لبزګر نیولې تر خون کې تر متقاعد پورې تر زدهونکو پورې هر یو ته بیل بیل خبرونه درلودې ځوانانو ته میرمنو ته خزو ته فکر نه کوئ چې د فیم سپو بندیدل یو ډول د افغانانو معلومات ته د رسسي په معنا ده ځکه افغانانو همدا یو وسیله درلود رادیو چینه ول به په بدون له برېښنا کار ورته کو او اوس دغه اف ام سپي هم په باندې کړی
لا شک پرته چې یو برخه د ازادۍ رادیو د امریکا غږ رادیو د خلکو لپاره معلومات او خلکو ورته لاسرسي درلودل خو په دې کې هم شک نشته دی چې بعضی داسې خبرونه وي البته د ازادۍ رادیو خپل خبرونه بنوي او یا به د امریکا غږ خپل خبرونه نوي د میلمنو نظریات بو چې هغه نظام ننګولو نظام ته دی او تهدید په شکل باندې کتل او د نظام ننګونه فکر کوم چې اسلامي امارت به تر هر څه وړاندې وي که د میلمنو په برخه کې بعض رسنۍ احتیاط وکوي ځکه موږ ته خپلواکي مهمه ده سروې کال ورسته په افغانستان کې جنگ تغرتول شوی دی په افغانستان کې جنگ نشته دی بهرنی وجود نشته دلته د ش افغانان څنګه کې دی شي سره پښی او یو نظام را ولی هغه نظام چې د افغانستان لپاره هم
مننه به هیڅ
اغیزمن وي او هم د دنیاوالو لپاره د منلو وړ وي نو ذکر کوم چې د نظام تهدید اول کړي ملما په لبان دي هم وي ملما خو یو ملما دي امریکای نم کینی دي اروپا نم کینی دي رادیو سره په انلاین شکل باندې خپل نظر وړاندې کوي خو په عین وخت کې ټولنه ته د نظر ور کوي چې نظام ننګوي او د نظام ننګول ذکر کوم چې صحیح کار نه دي د افغانستان لپاره د نظام ننګونه تر هر سنه یو لوی خنده
کور ودان مجددي سپ تاسو فکر کوي څه وشي چې په ټولنه کې دغه مخالف نظرونه هم وزغمل شي یا تحمل شي مثلا یو وس بهیر سی وای چې د غورسنۍ او ازادۍ رادیو او امریکا غږ داسې میلمانه را بلل چې د نظام مخالف نظرونه درلودل دا خو طبیعت ده کله چې د بیان د ازادۍ خبرې کوو کله چې وای چې بیان د آزاد وي یا خبرې د آزاد وي معنا دا چې یو کس ممکن منتقد وي یعنی ټول خلک به ضرور نه ده چې د حکومت تابعین وي یا د حکومت پلویان وي مخالفین به حتما مخالف نظر لري هغه به د حکومت او نظام خلاف وي ضرور ده چې د دغه خبرو په لپاره مثلا یو بستر رادیو باندې سي یا مثلا د فیم سپی باندې سي رادیو خلبت نه ده بنده
الودي چې د څه شک نشته چې دغه نیوکه چې د اصلاح لپاره وي او د جامع یا د نظام د اصلاح لپاره وي دا خو هیڅ څوک د دې مخالفت نشي کولای او اسلامي امارات هم چې ځان د نظام اسلامي نظام بولی او پایراو د هغه د اسلام جنیت خو په اسلام کې دا څوک دغه نه کوي مثلا د حضرت عمر رضی الله عنه په دوره کې یو څوک د دې حق لري چې ودرېږي او د هغه دغه نه تاسو کې دغه سوار ته وای دغه لباسونه نه تاسو کې او دغه جامع نه تاسو کې نو دلته کوم د اداراتو کې د څه کمبودی لري څه ستونزې لري د خلکو حق نه ورکول کیږي یا بنم د څه ستونزې خدا خو یا یو ځای کې کمکاری او دغه مسائل دي دا خو زه فکر نه کوم چې اسلامي امارات د دې مخنیوي وکړي دا پر ځای نه ده مګر امره چې بهیر صاحب موبایل ځینې وختونو کې د هر څوک مثلا زه خپل اهداف او مقصد ته غواړم چې د یو مولا هغه پکړی زمونه خوښیږي یا دغه ګیره زمونه خوښیږي، خو هغه بیا یو بل خواته موضوع زی. نو دغه یا دغه اسلام باندې یو څوک دسې تعرض کوي یا اسلامی افغانی کلتور باندې تعرض کوي، چې موږ ګورو ځینې رسنیو کې متاسفانه د دغه مسایلو یا مثلا د جمهوریت په وخت کې مستقیما ولسمشر باندې ولسمشر ته دغه کېدل، دغه توهین او تحقیر کېدل، چې دا هغه وخت دغه رسنیو سره او هغه ملمانه سره زه موافق نه وم.
بله نو مجددی سه دغه ستونزې چې تاسو دغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی چې مثلا یو چاته به توهین نکېږي یا مثلا اسلام اسلامی ارزښتونو او افغانی ارزښتونو ته به خدای مکرس پکاوای نکېږي، که دغه سی او څه کېږي پر رسنۍ کې، نو دا خو د رسنۍ د سرغړونو کمیسون تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې فعالیت لري د آزادو رسنۍ ملاتړ استه تاسو بنسټونه مثلا نور بنسټونه دی فعالیت لري، ولی د خبرو لاره دغه ستونزې نه حل کېږي. موږ او تاسو یو مثال کوی، هغه غوټه چې په لاس خلاص سی یا ته خلاص سی غاخونه ته یخلې ته حاجت نسته، نو دا ستونزې خو د خبرو لاره هم هواریږي.
دا خو ما دا اول نه دغه موضوع یاد کړ، کله چې دغه کمیسیون رامنځته شو او دا زموږ غوښتنه وه او د زمان او د شرایط دا غوښتنه وه چې باید دغه کمیسیون جوړ شوی وای. حتی ځینې وختونه کې اطلاعات فرهنګ وزارت بغیر نور بنسټونه هم چې رسنیو باندې رسنیو ته مداخله کول، نو موږ وزارت اطلاعات فرهنګ ته شکایت کول چې ولې تاسو پریدی چې دغه نور رسنۍ دغه اصول خلاف د کمیسیون پرته دغه کیږي. نو اوس چې رښتیا اطلاعات فرهنګ وزارت هغه کمیسیون په نظر کې نه نیسي، نو دا هغه موږ دې ته حسمو دا و چې دا وهڅو چې دغه کمیسیون پیاوړی شي، نور ادارات ورته دغه وکړي، هر څه چې را پیښیږي هغه کمیسیون ته ولیږي او هلته ورباندې تصمیم ونیول شي. که چیرې په خپله اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ته پام نه کوي، نو هغه کمیسیون کار هم تر پوښتنې لاندې راځي.
بله سلامت اوسئ مجدد صاحب.
هغه پیاوړتیا ته چې ضرورت و هغه پیاوړتیا له منځه ځي او یو هر څه بیا کولی شي چې د رسنیو په اړه انفرادي یا هغه اداره په خپل تصمیمونه کې
کور ودان مجدد
سي د نړیوال لپاره خنه ده، نظام لپاره خنه ده او اطلاعات فرهنګ وزارت د پیاوړتیا لپاره هم خنه ده.
او سلامات اوسئ کور مودان بهر سپ تاسو د پای خبري هم او وسه کول په کار دي. آیا از اړینه نه ده چې طالبان له ازادي رادیو سره تعامل وکړي بیرته چپی خلاص کی، ځکه ک د انتقاد موضوعي انتقاد خود باید ومنل شي پټولنه کې، کدي مخالف نظر موضوعي مخالف نظر باید تحمل شي و اوریدل شي. ضرور نه ده چې هر څه وای و دې منل شي، اما واخو دې اوریدل شي، تحمل خود شي و دې زغمل شي.
او دقیقا دا خبره په کار ده. خو زه بیا وایم چې نه تنها اسلامي امارات بلکې اسلامي امارات او مطبوعات دواړه د تعامل وکوي، څه چې غوښتنې نظام د خپل ځان لپاره خطر بولي په هغه کې د رسنۍ گزاره وسره وکوي، تر دې پورې چې موږ د یو آرام نظام خاوندان کېدای شو او بالاخره یو نظام راتلی شي. دلته په افغانستان کې تر اوسه پورې اسلامي امارات په ټول دنیا کې په رسمیت نه پیژندل کېږي، خو غوښتنې ته نه اغوي لکه یو نورمال عادي حالت کې. نو دا طبعا عکس العمل ته لار جوړوي. بس داسې شرایط هم دي چې هغه کله کله ویل کېږي نه، خو عملا سړی احساس دې کوي. اسلامي امارات به غالبا په لوی لاس باندې دا غوښتنه لري او بیا به په لوی لاس باندې دا کار کوي چې ما سره تعامل نه کوي، خو زما نه غوښتنه دی و نظام کوي. خو راځه زما سره نظام ومنه، زما قانون چې جوړ شو، زما اساسي قانون جوړ شو، زما د مطبوعاتو قانون جوړ شو، بیا به هغې مخکې ځو. اوس په اضطراري حالت کې زما سره په اضطراري حالت مختلا شه. زه وایم د بیان ازادي چې دا یو اصل دی، انتقاد اسلامي امارات مني، باید لږ نوره هم حوصله ولري. خو د توهین نه موږ متاسفانه چې موږ کله کله په بعض مطبوعاتو کې زه په نامه نه یادوم، د غرب تاثیر دومره زیات وي را باندې چې د بیان ازادي زموږ د توهین سرحد ته ورسېږي، او یا همدې سرحد ته ورسېږي چې د چا شخصي اعراض او یا شخصي حیثیت تر سوال لاندې راځي. نو بنا هغه په اسلامي ټولنه کې ازادي نه ده، هغه په اسلامي ټولنه کې د چا په شخصیت باندې تیری دی. کېدای شي اسلامي امارت د مطبوعاتو سره تعامل وکوي، ازادي راډیو بیرته خلاص شي. خو زه فکر کوم چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي
او د دې غښتنه هم داسې نه دي چې مطلق دي د یو طرفه غښتنه دي دی او مجبوریت غښتنه هم لري او د نظام غښتنه هم لري
سلامات اوسې
مجبوریت مول چې داسې تر اوسه پورې اقتصادي حالت او د نظام غښتنه داري چې هغه یو اسلامي نظام د خپل لیدلوري لري هغه ته باید احترام وشي او په دواړه باندې په ګډه باندې خپل کار مخته یې نظام سره او کوي او مطبوعات هم د نظام حوصله او زغم کړی شي او هغه خپل مطبوعات داسې جوړ کړی شي چې نظام ونه ننګوي.
ډیره ډیره مننه. سلامات او سید آزادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث هم دلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو د خپلواکو خبريالانو د ټولنې ل مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز ل مشر عبدالجبار بهیر سیمنا ډیره مننه.